كما روشن سيف سلامون تاسو ته ټول مینوالو ته وخت په خیر زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه روشن سيف دغه څنګه یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده ته تر واغیا اتیا نه وی شپږ سو اتاویا یعنی سپیر وو اته سپیر دوانه شپاگ و اتو بس خوا خدای پامان
سلامونه روشان سی محترم تحت تحنیکی ملگری تا دخپراون طول و منوال تا دغا وقت بخیر زو دا تلیپون پر لیکا وصل شم زیوال حکا مرخیل ها غم به دا ننگرهار والد تا زو رازم منگا یو کچنه پیدا کرده ده چی عمری تقریبا دا دیال لسکالو ده شنی جامی تور پکول او سری سپلی پا پخودی او دا چپ لاز دا یو گوتای هم کگا دا نو کدار چاوی نو دا انسانی هم دردی لمخی دی ما سرا پا دی تلیپونو شمرو اڑی کونی سی اول ملی دا تا اتسالا شمروای ما سپر و اتو اتو سالور پینزو سپر دری دری پینزو واتس اپ هم پښتا دی که څوک اکسونه غواړي د چا په کار نو اکسونه یې ورلېږم بله شمېره صفر و نه و صفر شپږ پنځه شپږ نه او بیا نه اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتس اپ پښتا دی صفر و اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه سلام هم درته وایم صفر څلور اویا اته اویا شپېته نه سوه لس نو روشن هم درته وایم صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلېږم صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه له تاسو هو د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خپرونه الله مو مل شه
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښ هله کېږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي صفر واویا و څلوېش یوولس اووه سوه نه پنځوس پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 اته اته څلور شپږ څلور درې 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 اته اته څلور شپږ څلور درې 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي خپل کوچنی دی تسلیم کراسه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
ګرانو دوستانو په دې کې چې تاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا سیو کسانو کې وي کننو دوای بکو چې تاسو ورکسوي عزیز هم ارسه جر پیدا سي او اوس به هم د هغه اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې د خپل ورکسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کار زوی چې شکیولانه میږ د ملا عزت الله زوی د پینجل مسجد د زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د ډایګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په قدیمیانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسېدې. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې له خپل کور څخه نادرکه دی. لکه هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا که بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلی وي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د فلاني شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 څلور نیوي 500 جو ډیر.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی وو، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاده وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق تر لاسه کولای شي. د ټلیفون پر دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي، 0-2-2-1-1-1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1-1. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم، 0-2-2-1-1. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه بله کور زخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادي ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن سے و پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0-3-3-5-5. بل شماره اتصالات خام هم 0-5-9-3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمونگ دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا مونگ تو پا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی مونگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کردی خواه.
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین 10 کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- سپر اویا شپوش دیرس سلور پینزوس شپاش سو پینزوس او اتصالات سی واتساپ هم پا کشتا دی سپر اتاویا پینزش پیت پینز اتیا یو سلو شپوش اتیا تکرار سپر و ات شپار پینز ات پینز یو ات شپار نبی اولا زابولای د بارګدین زابولی پلاټه
زادی رادو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کې چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخبارې په دې شمیره زنګ ماته وایي سپر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا او شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا وایم سپر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه غی ګل د هلمند د ولایت د ګریش د ولسوالۍ اساس سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تاسو سلام د ازادي رادیو تعقیبې ټولو ته زما سلام ورسیږي. بعد سلامه زموږ یو د عامه زوی د منیر په نامه دی تقریبا د پنځه کاله کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. پاړی معلومات نه لرو د کوره وتلی دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغ اوړي په یو بل څوک د پاړی معلومات لري زموږ سره په دغه لمبر باندې معلومات وکړي سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو واټساپ هم پر پاره دی د ساده رنګ د پاره هم ده سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د کوچې په پنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس څو څوپسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي هارډ ورک صفر اووه اووه صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی اوسیدونکو دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل یې جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی. اتصالات شمیره د سپر و سوه دوه اتیا و سوه یو نوي پنځه سوه نولس سپر و اته دوه و نه یو پنځه یو نه د بې سیم شمیره ده سپر و سپر یو سپر دو پنځوس و سوه نهویشت میانه ونه لري تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوی ښکاله کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه ژوند درک لرو که چا یې لیدلی یا مانا څوک ورته پیژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی وو او په ټپاپ چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر و سپر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فقیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري؟ ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 3 4 5 6 7 8. بیا تکرارم شمېره 0 8 1 3 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما هواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 5 3 5 4 5. بل سلام نمبر دی 0 8 5 3 5 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورک شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درک دی. په هغه وخت کې د دوه عمر اسی وو یشت کال به وو ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله بي درسي اوت سلويشت ات سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شماريز مستر اړي کوونی سي 2 0 8 9 2 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات وي ته په دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله باقي تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټولنه کرام اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځم د شمول عشر ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپږ ولسوالۍ کې چې دا څنګه درک دی اصلیح نواشیر و لسوالی و سیدون که دی کنه چه نادرکسوی دی هلمن مرکز و لشکرگاه بولان لسیم نادرکسوی دی اکه حرم سلمان رو پالون منی معلومات لدی لانی حربانی نماشی بزما سره اتن این برده شمیروالی که اوی نیستی سلمان داشت دیپن شمیره سیپر او دو وار سیپر دو اتا شپاش دری سیپر دو شمیره زیر دی سیپر او دو وار سیپر دوا ات شپاش درې صفر دوا
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم عمر یو دوه ځانیې لکان ورک شوي دي چې نومانیې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی هغه شمس الله کا زامن دي له نجیب کا ملستان دي او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي او ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي شاید چې دا دوه کاله بل زیات کم کېږي چې ورک شوي دي هوښیار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دا یو شمېره چې تاسو ورته ووایو چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چاته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي السلام په احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورک شوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکله دغه دوه وړونه ورک شوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي صفر و اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره یو ځلې بیا اعلانوم صفر و اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه شریف الله شپاړس کلن دی او بسم الله خیال محمد درویشت کلن دی دغه دوه وړونه یو څلور کاله کېږي چې ورک شوي دي او بل پنځه کاله کېږي چې ورک شوي دي نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سه
قدرمنو دوستان په همدې ورسی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په اکل مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشته راولېږي موږ هر عمر درته خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شي چاري او آرام ژوند غواړم د خدای په امان مختمو ګورم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ لومړی دی استاد په مقدس دند باندې خبري راته وکړی د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده استادی هغه وظیفه ده هغه واجبه ده د استادانو لپاره هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي د غیرشته علاقه مند دي، نو استادی ورته هغه واجبہ او هغه مسولیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اوقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل د علومونه هغه څه چې زده دي هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کم امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پی وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شریع احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزي، او لکه چې روزي همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزي، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډېر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. رضیات مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خواجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه مانه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی یا تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر ښه روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده، اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوند لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې با عزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته، او دوی احترامي او قدرناوي او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړچاوي کوم دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچاوي تاسو ته وایم چې لخپل زده کوونکو سره، لخپل محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ور سره، دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سمتي وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یواز وی یواز درسی رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکي. دا د یوخ استاد هغه یوخ ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضرېږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلېږي، جامعې ته ور داخلېږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضرېږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید، همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکړي، ترڅو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څام تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلۍ دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغېږي او راځي محصلۍ دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه ده شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه ده شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلۍ دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلۍ په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کوي چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقي سره درس انتقال کوي چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حقي او لومړنی حقي چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروي. نو دا واقعاً چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولی سي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړی وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي، یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټولې چارې به نیمګړي وي.
بله، په باس کې څه نظر روښانه سوال خو غواړو چې وازیل تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو، او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي، یا مثلا بی عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سره مشورې ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي، یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي، او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کوم ودان.
قدر من دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه، په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
دنجل په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو